أب أنزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس لایو بس ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومان ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشوم ته څنګه کیسه ریدلې یا چارته کولې هغه به ټول وخت جنگو پړوي او دلته به ما د کوشش کاوس د خبرې و نه کړم.
مخند ولر یو میو پیغام ولر.
شاعر او لیکوال لمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راتګه کیږي.
په دې دوره کې خو افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد، خصوصا فرهنګي ځانونه ډېر ځانونه ورسېدل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشایری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشایری ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشایره وشوه. د دې مشایری په اړه نور حال په راپور کې
د پنځشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشایره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستی وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس تر څنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسې به هم دې په چنار چې موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری وو، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای وو، کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو به د چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعرې برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړني غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بویا ګور دام سب بیا نوی، مینه کوا شنه هوا شنه غنم بیا نوی، مینه رنگ وخت را زرغونه تر منځ شا وخت به تیر وی، ستا هوا ستا دم بیا نوی، مات بشپ لئی وی دشپانو نغمه بغدی وی، گوتی چی پزڑونو وحی زیرو بم ببیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېږ دې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، پرېږ دې چې ټول خلک خبر شي نن دې نوم اخلم، درځم خو څکې دې ټپکوم چې څنګه کیږي، په داسې ښکلي دې بیلمه چې در ګوري هم نا، زړه ماتوم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، که یې د لاس کرخو کې نه یم بیا یې هم نه پرېږدم، دا دې قسم په مې کده کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ، جانانه هم را ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعره وروستۍ برخه د سیمایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه. په دې اړه نور حل په راپور کې
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسیز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلو دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته غوښه او ځینې پکې داسې وو چې کسانو چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بل اخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضوري کړې دي او ټول انځوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفغانی او پښتني ژوند انځورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنې پښوګانی د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې او پښتو الفبا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه ده چې مصور بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی، وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صنف کې دا کتاب لیکلی دی او اوسم صنف کې ما شپږم صنف کوم تیر کال چې ما بیا رخصه پرته مې ورکړه چې دا چاپ کړي او اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربانه اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینه وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینه کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سن، زه فکر کوم چې د مصور په دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کومه ادبیات ایجادي کی هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیات په نامه باندې کتاب بولی کی او هغه بیا پغه کې سن نوی مشخص مثلا د دومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې وړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره کتاب اخلي دا هغه سن ته ګوري په هغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځین نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادیږي دا هغه حتی ادبي اصول او نورمون او مثلا ژب او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي هغه لوست وکړي شي نو دا هغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ په کار دي چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکولې شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکې نو په کار دي چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادي کې هغه به اسانی لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر کولې شي. البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې د غبیلابیل حالتونو کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کېږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس لوي بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو سوري کتاب چې خپل ملاله جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپه کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه احتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومه عزیزي کیسې چې دي مثلا عربیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تورس پګمینه میګس پګمې تندر نیول یو کوچنیانو پیګی چې دا ولید سسوي ده یو څه نسبتا نغسن ماشمان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیرابل موضوعات دي د خژوند لکولو نیول د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثالهم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خودیره بیا اغم دی مثلا جنیکسی دوست دوره او ستوره دسی خاص پیغام نه لري دسی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې اوسوره را لیدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه ورې لږه سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکو کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل لمړی ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغ ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری یو خبره ده. دوهم معیار دا ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه دا و چې ځینو اروایي مسائل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د شته دي خوراک ورته دی دا مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري اغه مرغه دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کو چې دغه 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 غوښتل چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زین نورو بنسټونو لخوا ماشومان ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومان ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ گیډړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکې دي، د ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپېږي. ل معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته سې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ور باندې پوسي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټرې له کومو ستونزو تیریږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښیږي، څه کمزورتیاوې لري، دغو ته مو پام کړی و، او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته، ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه ادبه سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري دې ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی ده. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سي د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي، خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي، که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي، او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي، ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي، او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي، او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي، او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم، خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي، او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم، خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او سره کم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، هم خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه
ماسومی وای لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل د ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي؟ که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما څه کیسې لیکلې ما ته خپل هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا اوسي ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیا سې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما سې په کوچنینه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټول به د جګړو وې. خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. د ما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، اوس مې په یاد دي.
کاملې ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې، یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و. دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستی ولو اتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده. له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکي غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
مسمی په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو سره کوم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی، او دا خو ما درته ویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده؟ په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي.
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ماته سوې وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، دغه خوند یې راکاوه. او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبر ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دوی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري. او سیم پکې مشخص دي، دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم.
ډېره مننه.
مننه. مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماري ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې دا څه په ډېر لسوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنیو خاطرې لیکه. نو هغه ورځنیو خاطرې د څه چې زیاتره خو شخصي وي په اول وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسیم کړي. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي اغېزنه وایستل بیا وروسته. بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ داسې پیښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پیښې وې، او د انسان تصور لري پیښې وې، یعنی داسې پیښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په یوه وخت کې هیواد سره ما شعرونه لیکل، کله کله زړه درد شي ولې، کله کله د خلکو هغه احساسات او هغه شی ولې دل کلبم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې، البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزور وي. نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړی دي. باندې حال کې باندې تنظیم د سپیغه وخت کې مې لیکلی وو، او دغه وخت ترجمانی کې یره دي لپاره د دغه پیښو پر روښانولو کې نورم مرسته کوي. دغه شعرونه او تنظیمونه، او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخمو لري چې جالب هم شي خلکو ته. بل خبره دا ده چې په یوه وخت کې چې دا ما لیکلی وو، نو په نورو مجموعه کې نور راوښته و دلته ځای وشل تراشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د یوه وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپی شي، بیا به کیږي څنګه به کیږي. خوښه ما راځي چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوز په دې باره کې یو دغه خبرم ده. د ان فرانک دی یو انجلۍ ده، یو هندۍ انجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېد، دوی ولاړ په اسلام آباد سو هالند ته، او په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل. او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه چې جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. ما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. ما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره ده هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله صاحب، زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک، اول تاریخ هغه دی ارګ نه، او پرون دین د جته ولا سوال ما شي ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بشد مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاسې د کابل د شاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله ځکه چې خج شوی دی هغه ټول ثبت شوی دی هیواد صاحب ما څېړنه هم کړې ده یعنی ځینې داسې ځینې پېښې دي د ما تر مخ تېرې شوي دي ما خپل لیدلې دي په ما تېرې شوي دي په یو بل چا تېرې شوي دي مثلا په همکارانو په مامورینو په همسایګانو په دوستانو په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم لیدلې مې دي او مثلا جنازې مې پورته کړې دي مړې مې یو ځای ته رسولی دي او شاید دی و مسې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي د خپل په دغه غږ کې څلور والی چې مې پیا دي او د کتاب کوم شاید راغلی له حتمي مرګ نه ورغلل سوای مې له حتمي مرګ نه یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلې دي په یو باندې یعنی بیا مخ خلکو ژوند ډیر پکې ده په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله هغه وخت دوی څه کول څه یې ویل او څه یې خپرول
دغه وختونه خدا خدای د افغانستان هغه پښتلغه د بحران اخیری تکې چوتو یم دغه وو هر څه ګډوډ وو د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان څخه په فرهنګ په برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته هنرمندان ټول لاله زیاتره یعنی ډیر کم به پاتې لیکوال همدغه شي د لیکوالو وضعیت ډیر خراب و خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلیدل او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو د ما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خلیو بخښې د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی ډېر یې حالت خراب و یعنی هغه حالت یې بس مې د ما یادېږي چې څومره یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و هم اقتصادي ستونزې هم هغه 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 پېشلاد موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده موږ به همدغسې غونډې لرلې منتها په کورونو کښې به لرلې ډېر کسان به کېنستو سره و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېنستو زیاتره دغه ملګري وو نجیف تکل وو ننګیال صاحب وو مستان صاحب وو ځینې نور ملګري وو موږ به کېنستو دا غونډې به وي معمولا هر هفته کښې به همدغسې غونډې وي نو یو د خوشحالۍ پېغو کښې به خوشحاله وو په اصطلاح نو په دغو وختو کښې دا حالت نه وو یعنی لیکوال دې بېخي لیدلی نه سوای یو نیمه دسې ولیدم ډېر زیات به ورته خوشحاله شو د ارواشاد حافظ صاحب کور چور شوی وو نجیف تکل په ډېر بد حالت کښې وو څو وارې مهاجرت ته مجبور شو بیا به راغی څو وارې مې ولید په کابل کښې همدغسې نور لیکوال استاد اسماعیل د خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کښې وو نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو البته ځینو ملګرو په وروستیو کښې چې لږ وده ښه شوه ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه را وایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو ځینو نورو ملګرو هغې کار کوه که مې نور بدر صاحب هم فکر کوم وو یو څو وخت لپاره هغه را ووته چې لږ روشاني غوندې شوه بیا هغه شو او یو څو نورې ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېده. هغه البته بیا سبا به نه وه که نه، زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپول یم، نس وایست نو کوشش چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چور شو، آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمنی کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ په لاس راوړ، او هر وخت هغه شي له نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګورو د میوند څلی تصویر چې کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تمیرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی. دغسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوب راباندې راغلی و، بیا دوه چیشی راوړي وو بېرته. یعنې هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی وو او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه وو. یعنې زه یوارې کته چاته لاړم، دا کتاب کې هم راغلی دي، هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خرابه شوې وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څکې چې ما خطرې هم ورسره تړلې وي، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم، او په یغه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړې دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولي دي په څاګانو کې اچولي دي، او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول منځه تللي وو، یعنی رنگ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه، دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر و په هغه وخت کې هیله مند صاحب، هغه ته مې دا خبره وکړله، ډېر سخت یعنی زړغونه سو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپوله، موږ بار وخت ورتلو هلته به کتابونه چاپول، په کې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست، هغه ډېره بده ورځ وه. هیواد صاحب یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور پرې بلېده، دغه دودونه ډېر لوړ تله، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژې چې دغه شمال یې د مش په خوا راوړ، پاس اسمان ته چې کېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته. یعنې موږ ډېر جن لرې وو، موږ خرخانې خواته وو، دا د مکریانو کې وه. نو دغسې حالت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. شغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډېر دی، یعنې ځینې پېښې په ځلونو تکرار شوي، حتی د هغه وخت په اړه چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي ډېر کله د اوس وخت سره پرتله کېږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خواته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسې څه بولئ؟
هېواد صاحب پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ؟ یو ښه عوامل لکه ډېر زیات دي، نور عوامل دي که نه موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت یې زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان دی ترقی په خوا باندې روان ک او ډیر شکان روانو کتر وسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو واري دغه شي حرکتونه رامنځته شو بیا دې غپه په لو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې دغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی دغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کومې اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خاطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي څه شی دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو د دغه وخت خاطرې ته دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه سوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټولنه سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زه د دې خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونه سیوري د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا ششوه چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري شش وجه خیال که خود رسید د لاسونو سیوري.